السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي د پاکستان د ولس او امریکا فشارونه به پر پاکستان اغیز وکړي او د افغانستان پړه کېدې شي د هیواد په لټګلار بدل کړي دا همدې او نورو موضوعاتو جزئیات په دې یو ساعت خبرونه کې اوري خو په سر کې لا اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
ناټو وایي په لوګر ولایت کې د یوې هیلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي په پیښور کې نامعلومو وسلوالو کسانو تښتولی دی او د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتومي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې شدید خبرداری ورکړی. ناټو وایي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د یوې هیلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې امریکایي سرتېری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړې. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پیښه د دښمن د برید په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې خو دا چې ویل د هیلیکوپټر لوېدلی ناټو وایي د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د ناټو له مطبوعاتي دفتر نه په دې خبره شوي بیان کې راغلي چې د هیلیکوپټر د لوېدو سیمه خوندي شوې او ټپي سرتېری تر درملنې لاندې دي. خبر پاڼه کې د ناټو د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن لخلی په پیښه کې د امریکایي سرتېری په مړینه خواشینې ښودل شوې. تر دې مخکې د لوګر ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې هیلیکوپټره بیړنۍ ناستې ته اړ شوې ده او د دوی په وینا یو افغان سرتېری پکې ټپي شوی. طالب ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې د ناټو دا هیلیکوپټر طالبانو نسکور کړی او په کې سپاره ټول سرتېری وژل شوي دي خو ناټو دا ادعا رد کړې. د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوی. د دغه ولایت وی حکومتي سرچینې نن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ رامنځته شوې او په وینا یې چې مرستیال والي د درملنې لپاره پیښور ته تللی و. د یارونې وړ ده چې قاضي محمد نبی احمدي د کونړ د قاضي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب فعال غړی و. ویل کېږي مرستیال والي د پیښور ښار په ډبګرۍ کې تښتول شوی دی. نن په هرات ولایت کې د استیناف محکمې وټنه د څلور تنو د تختونې په تور په ګډمهالي حبس محکوم کړل. د هرات د محکمې له دې ډلې څلور تنه په شل کال بند محکوم کړل. دوه کتنه نور یې په 15 کال او درې میاشتې بند او یو بل تنه د کافي شواهدو د نشټوالي له کبله بې ګناه وبله. د سړي تختونکي په 1995 هجري لمریز کال کې د هرات ملي امنیت ریاست دا هرات خار او د هرات او اسلام کلا لوی لارې څخه نیولې و. تر دې مخکې د هرات ابتدایي او استیناف محکمو د ولایتي شورا یو غړی په یو تختونه کې چې په قتل تمامه شو د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم کړی و. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولسونو غوښتي څو د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دویم رسیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د ناسمو سیاستونو قرباني د پاکستان او افغانستان ولسونه ورکوي.
پاکستان په حکومت باندې دا نیوکه به لاپس زیاتېږي ان شاء الله. دا په دې معنا ده چې هغوی اوس پرې پوهېږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخلې کوي. د دوی مداخلې په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډېر زیات زیانمن کېږي.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتومي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پینګ یانګ د توغندیو او اتومي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی. ماتیس چې سویل ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرونې وویل
Make no mistake, any attack on the United States or on
جیمز ماتیس وایي تیر وطنه باید ونشي پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید سخت دفاع وکړو. نو موږ زیات کړی د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر ویل د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي خو ټینګار وکړ امریکایي ډیپلوماټان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک یې تر شا وي. ماته جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی په روانه میاشت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جنوبي کوریا ته ولاړ شي.
نوې خبر شوې اسناد خې په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی په 1963 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې د ښي اړخو ډلو او د کینیډي د خپل مرستیال د لاس لرلو په اړه شک څرګند کړی وو. په هغه لیک کې چې په 1968 میلادي کال کې د اف بی آی د هغه وخت مشر جی ایډګار هوارو د ولسمشر یو یاور تاسو ولې د پخواني شوروي د کی جی بی هغه دا پکې راغلی چې وای د دوی معلومات ښیي چې لندن بی جانسون چې د کینیډي تر قتل وروسته ولسمشر شو د دې وژنې سره تړاو لري. او هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یوځای کېدو وروسته تښتېدلی و ویلي و چې د دې ناسمې پرېکړې لپاره خواشینی دی، پرون په 20 کاله بند محکوم شو. 20 کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ بی کورنۍ ستر کړی و. د دې د 2015 کال په ډسمبر کې د سوریې رقیې سیمې ته ولاړ. هلته یې 2 میاشتو په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ ځان مرګي برید ته چمتو کړی و. د 2016 کال په مارچ میاشت کې لرقی وتښتید. په عراق کې د کوردي پیشمرګز واکونو له لورې ونیول شو او وروسته امریکا ته وسپارل شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان ولس باید د هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. بل لور ته د چارو کارپوهان وایي د متحده ایالاتو فشارونه پر پاکستان د هیواد به اړ کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ چې دوی پخوا کوو بند کړي، لاغې نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه سفرونو بندیزونه ولګوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو څخه د څار یو شمېر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي. د نورو راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینی غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو اصلي قرباني د پاکستان او افغانستان ولس ورکوي. دا نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیڅ چا خبرو ته غوږ نه ږدي، خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
پر پاکستان د روسي او نړیوالو فشارونو سره سم په کور دننه هم د دغه هیواد د حکومت د سیاستونو د اصلاح او بدلون په هدف فشارونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي هیله مند دی چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې به د دغه هیواد د ولس فشارونه نور هم زیات شي. ښاغلي صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان د نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه د ولس او خصمونو کړیو فشارونه به د دې لامل شي چې دغه هیواد له خپلو ناسمو سیاستونو لاس واخلي.
دا کومې خبرې چې دغه د پاکستان د ملي شورا هغه چیرې د ولسی جرګې کاکه د مشران جرګې کوم نیوکه چې د پاکستان په حکومت باندې کوم نیوکه درلود او لري او دا نیوکه به لا پسې زیاتېږي ان شاء الله. دا په دې معنا ده چې هغوی اوس پوره پوهېږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخلې کوي. دوی مداخلې په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډېر زیات زیانمن کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د یو مخکښ ګوندغړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک ویلي پاکستان د افغانستان د امنیت او سولې لپاره هر څه کولی شي خو اراده یې نه لري. د ښاغلي خټک په خبره تر هغې چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغان سولې لپاره قوي اراده پیدا نه کړي، جګړې او ترهګري به دوام ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي عثمان کاکړ هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې د لاس اخیستلو رادن نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن هم اسلام آباد ته له سفر وروسته دا ویلي چې له پاکستان سره د امریکایي اړیکې په شرطونو ولاړ دي او دغه هیواد باید د ترهګریزو زالو د لمنځوړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم پاکستان پوځ هیڅ خبرو ته غوږ نه ږدي، خو په خبره کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
څنګه دا چې پوز ما د ستراتیژي مخته پیل کبه چې د دې خوخی او د سیاسي پوز په ستراتیژیانو باندې د ملکی سیاستوالو اغیز نشتون ته برابر دی.
د خغلی رحیم خبر افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګ اړیکی غوښتي خو په خبره پاکستان په دې برخه کې رښتینی نه دی پاتې شوی. خو د نوموړي په خبره د پاکستان پر حکومت د پاکستانی ولس او نړیوالو هم مهاله فشار ښایي په اوږدمهال کې د دې زمینه برابره کړي چې د پاکستان پوځي حکومت د افغانستان او سیمې په اړه په خپلو سیاستونو کې ژور بدلون رامنځته کړي.
وامردل چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. بلورته رپورټونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته ویلي که په خپله خاوره د تروسي ډلو پر ضد اقدام نه کوي امریکا به راوړاندې شي. د ریکس ټیلرسن دا خبره خبرداری څومره جدي ده؟ دا پوښتنه د مارکی په پیل کې احمد شیبر د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د غړي عمران زکریا څخه کړې ده. خاغلی زکریا په ځواب کې ویل
فکر کوم د متحدو ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر جنوبی اسیا ته په دې معنا چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې له کرښې اغاړه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي او د دغه ځپلو لپاره د متحدو ایالاتونو بیلابیل غوراوي لري. لاغې څخه کولای شو چې د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ چې دوی پخوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کړي. لاغې نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه د پاکستان په چارواکو باندې یو شمېر د سفرونو بندیزونه ولګي او لاغې نه وروسته کېدلی شي کچیرې بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نورو هیوادونو د مرستو د جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر ډېر حده پورې تر فشار لاندې راولي. څه کېدای شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د تروریزم د ځایونو د لمنځه وړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټه الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او لمنځه ویسي.
ذکریا صاحب، که چیرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي. ولې د ریکس ټیلرسن تر سفر وروسته چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویل دي چې ترهګر د روی په خاوره کې نشته او په امریکا باندې حتی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي.
په اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغې مسلې څخه خپله غاړه غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسې وګورئ په خپله اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سختې نندې روانې دي. د دغو چارواکو څخه زما هدف د ملکي حکومت او د نظامي حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکي حکومت په مستقیمه توګه نظامي چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي. که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي ممکن لا تر د ډیرو سختو فشارونو لاندې راشي.
ذکریا صاحب، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې بیا هم د پاکستان په پوځي چارواکو باندې اعتماد نه لري چې دوی بل امریکا سره همکاري وکړي د ترهګرو په ځپلو کې. لیکن د اگست په وروستیو کې چې امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه تر هغه وروسته د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغی او د افغانستان ولسمشر ته هم بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې. خو چارواکي افغان چارواکي وایي چې دا سفر به ترسره شي. فکر نه کوي چې د دوی په پوځ او استخباراتو کې هم د پخوا په پرتله نرمښت راغلی؟
هغه څه تاسې متحده ایالاتونو په دغه ستراتیژۍ کې اعلان کړل. تاسې وګورئ د څو میاشتو راهیسې د متحدو ایالاتونو چارواکي په هغه شکل چې پخوا به دوی پاکستان خپل دوست باله، حتی هغه لابي چې پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو کې لرله او یا هم هغه کسان چې دوی په کانګرس کې لرل او د پاکستان ملاتړي وو، نن هماغه سناتوران دی پاکستان دی ملاتړ پرځای د غوی پر غوی باندې نیوکه کوي. نو خپل دی پاکستان دی پوز دننه دوی مجبور دي چې د فلیکسیبلیټي هغه د ارتجاعي خاصیت دوی سغوره کی او دوی په دې لاس پوری کی ترڅو د افغانستان په ثبات کې مهم رول ولوبوي. ځکه افغانستان کې او په سیمه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو وسګټې دي. هغه څه چې پاکستان اوس عملاً کوي دا په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف کارونه ترسره کوي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو عمران زکریا څرګندونې واورېده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناه غوښتونکو دوسیې له سره وڅېړي او د مخصوصو پناه غوښتونکو د وستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي چې د پاسه 14,000 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمن مقامات ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې یا په جرمني کې جرم کړی وي یا خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه د رد شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤول حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کما هوکړه چې لجرمنی سره د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغه هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناه غوښتونکو دغه پناه غوښتونکو چې هغه د پناه غوښتنې اسناد رد کیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب څخه وي.
خاغلی میاخیل ویل جرمنی په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته سنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمنی ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وایي د 2014 کال د دسمبر له میاشت را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه یې رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوی دی. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په تیره جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړی برید وروسته چې د جرمني سفارت مخته وشو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د راستنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکاریو ژمنې کړي دي چې تر اوسه عملي شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام بعد افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وایي په افغانستان کې ځینې سختدریزې وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر کوي. د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا معتدل اسلام رایج کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې له ځینو کړیو مالی مرستې ترلاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپلو اهدافو لپاره د افغان حکومت له ځینو مخالف وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
متاسفیږي چې په سعودي عربستان کې داسې کړۍ شته له طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي، نو که چېرته دوی دغه نظر سي دغه عملي سي د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي. هغه خلک به چې د سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا لدای پراتیا ته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. د غشان د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړې او یاد اصلاحات هم د دغې لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلامي په افغانستان کې ناس سم کارولی ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې که چېرته دغسې یو څه رامنځته شي په افغانستان کې تاثیرات پیدا کېدلی شي او هغه کسان چې اسلام یې په افغانستان کې ناسم کارولی دی او جنګ جګړې د حل یوازینۍ لار ګڼي پر هغوی په ځان باندې تاثیر غورځولی شي اصول هم رامنځته کېدلی شي.
د ولسي جرګې بل غړی سالم احمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکې اصلاحات نشي راوستلی. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون په ډېرو هېوادونو کې له اسلام ناوړه تعبیر کېږي او هر څوک یې د خپلو اهداف لپاره تفسیر او کاروي. نوموړی وای له اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هیوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره مرسته کوي.
تاسیس منګغله ازادي رادیو او د افغانستان د انتخاباتو څخه د څار یو شمیر بنسټونه وای د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنۍ او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي. اکسین یاد انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره د انتخاباتو شفافیت هم ډیر مهم او اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټې د نوي رئیس ټاکلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی د اوپلاوي د ګمارلو حکم صادر کړی دی. تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر د حکم تر صدرېدو وروسته له انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه د دې کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره په دغو ټاکنو کې د کورنۍ او نړیوالو سرونکو موجودیت مهم بولي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس چنداد سپینغر د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د پلاوي ترڅنګ په کار ده چې د سرنې یو کورنۍ میکانیزم هم رامنځته شي.
په دې خاطر چې د افغانستان د اولمپیک اداره هم ملي او هم نړیوال اعتبار ولري، ضرور دی چې دا انتخابات داسې ترسره شي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هیئت هم باید موجود وي. ضرور دی چې یو داخلي څارنیز میکانیزم هم رامنځته شي. په ټول کال کې خو دغه انتخابات باید هغه ټولیز ګډون پکې موجود وسي ترڅو هم ملي او هم بین المللي مشروعیت او اعتبار ترلاسه کړي.
د په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موازي بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې ټاکنو ته د زمینې برابرولو په هدف د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړ. د دغه حکم له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنۍ دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوال آسیایي اولمپیک کمیټې له اصولو سره سم د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبار سردار او محمود حنیف له خوا اداره کیږي چې دغه چار افغان لوبغاړو ته غنې ستونزې پیدا کړې دي. خغلی حنیف شاوخوا 15 میاشتې وړاندې نایلن شوی ټاکنې ترسره کړې او ځانې د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې دغه ټاکنې بی اعتباره بلل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د سازمان مرستیال او د ورزش د برخې سرونکي سمیع الله پام وایي د دې لپاره چې د اولمپیک ټاکنې د ټولو لپاره د منلو وړ وي په کار ده چې دغه ټاکنې د یو بې پرې کمیسیون لخوا چې د نړیوالو آسیایي اولمپیک غړي هم پکې شامل وي ترسره شي.
په کار ده چې یو درېمګړی کمیسیون چې هغه کې د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه د تربیتي بدني نمایندګان او همدارنګه د آی او سی او د اتی شورا استازي باید پکې وي ترڅو دغه انتخابات په شفاف ډول شي او ټول ته ټول منل وي.
خغلی پام وای د اولمپیک ملي کمیټې د مشر پر سر ناندریو په کور دننه او بهر د افغانستان ورزشي حیثیت ته لوی زیان رسولی او د هواري لپاره باید له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې چې له اټومي وسلې کار اخیستل به بې ځوابه پاتې نه شي. دا په روسیو کې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د کړکېچ تازه تحولات دي. دا مسأله فریبا ظاهر تعقیب کړې او را سره په سټوډیو کې د په دې اړه نور جزئیات درته وروي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شمې پارز ویلي چې تصور هم نسی کولای چې امریکا د کوم وخت د اټومي وسلې لرونکي شمالي کوریا ومني. نوموړي خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلې او نورو توغندیو پروګرامونو ته په چټکۍ وده ورکول به د شمالي کوریا امنیت پیاوړی نه بلکې له خطر سره به مخامخ کړي. د خبرداری داسې مهال سوی دی چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکېچ زیاتې. ماتیس چې د کلنیو دفاعي خبرو لپاره د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته تللی پرون ویل چې تیروتنه باید ونسی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د کړکېچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه ده چې امریکا ترجیح ورکوي. خو ټینګار وکړ چې ډیپلوماتان یې هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک یې تر شا ولاړ وي. ماتیس زیاته کړه
As the US Secretary of State Tillerson has made clear
وی لګه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن واضح کړ چې زموږ هدف جګړه نه ده بلکې یو بشپړه د منلو وړ او لاټومي وسلې پرته کوریا ټاپو وزمه ده. ماتیس داسې مهال جنوبي کوریا ته سفر کوي چې ټاکل سوی راتلونکې میاشت امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم لمړنی سفر ولري. د غرض د جنوبي کوریا دفاع وزیر سانګ یون مو هغه نظر رد کړ چې د شمالي کوریا د پرمختګونو د مخنیوي لپاره دی په دغه ټاپو وزمه کې تاکتیکي اټومي وسله ځای پر ځای سي. دوی وایي د امریکا او جنوبي کوریا ائتلاف دا وړتیا لري چې حتی د شمالي کوریا لخوا د اټومي برید ځواب هم ووایي. د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وروسته لاغه شخړې ډېرې سوې چې د روان کال په اوږدو کې شمالي کوریا څو ځله اټومي وسلې او بالستیک توغندي وازمویل او بیا وروسته د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ جدي لفظي شخړې راپورته سوې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت لمرستې پرته د قومي پاڅون د غړیو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د یاد جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې داعش ډلې پر پرمختګونو اندېښنه ښیي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړ دي او هڅې روانې دي چې شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې پوره جزئیات اوریدل شي. اوس هم له عصمت ساروان اورو چې د تیلو له امله په لوی خارونو کې د هوا د ککړتیا لپاره په نړیواله سطحه څه نوي تدابیر نیول کیږي.
د تیلو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 12 لویو ښارونو ښاروالانو موافقه وکړه چې تر 2015 میلادي کال پورې به د ښاری ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او اکلند ښاروالانو وکړه. داشمنه د سی چلویشت کلین بس دکلریشن اکت موافقه و برخه ده چه با 2015 میلادی کال لاسلیک شو. سی چلویشت کلین بس ترانسپورتیشن اکت د شارونو نړیوال ائتلاف ده چه لگلتونی گازونو او د هوا له خرابی دو سر ده مبارزه لپاره جور شوه ده. دوی همدار از جمنه کرده چه تر 2013 میلادی کال پوری با د گلتونی گازونو ده خبری دو ده مخنیوی لپاره پا خپلو شارونو که نور اقدامات هم وکوی. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په تیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای دور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مفتن
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
ناتو وایي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د ناټو د یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ محمودیت په یوې خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې هلیکوپټره د دښمن د برید په نتیجه کې نه ده لویدلې. د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي په پیښور کې نامعلومه وسله والو تښتولې ده. د دې ولایت یوې حکومتي سرچینې نن د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده او مرستیال والی پیښور ته د درملنې لپاره تللی و. په هرات کې د استناف محکمې اووه تنه د څلور تنو د تښتونې په تور په اوږدمهالي حبس محکوم کړل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس شمالي کوریا ته د اتومي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پینګیانګ د توغندیو او اتومي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. په امریکا کې نوي خپل شوي اسناد ښیي په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې په 1963 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې د ښې اړخو ډلو او د کینیډي د خپل مرستیال د لاسته لرلو په اړه شک څرګند کړی و. هغه امریکایي چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یوځای کېدو وروسته تښتېدلی او ویلي و چې د دې ناسمې پرېکړې له کبله خواشي نه دی، پرون په شل کاله باندې محکوم شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شاین اسمی او د میوان اتلان لوبډلو لوبغاړي وستایل. د شاین اسمی لوبډلې تیر شپه په داسې حال کې د فوټبال د غور لیگ اتلولي خپل او د میوان اتلان لوبډلې ماته کړه چې شاوخوا وزره نندار کوونکي لوبغالي ته ورغلي ول. سلور د درې په وړاندې وګټل شو او په دې ډول د میوان اتلان لوبډلې دوهم، د سپین غر بازان دریم او د سیمرغل بورس لوبډلې دریم ځای خپل کړ. د ځغاسته یا د ماراتون په نړیوالو سیالیو کې تیر ورځ افغانستان لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د ځغاسته سیالۍ رئیس جیمز بیګن نن ازادي راډیو ته وویل چې له پکتیا نه افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت په 9 ساعتونو او 950 دقیقو کې 2.5 کیلومتر واټن ووهه او لومړی مقام خپل کړ. په دغو سیالیو کې استرالیایي لوبغاړي دیوید فلیپ دوهم مقام خپل کړ. د ځغاسته په دغو سیالیو کې امریکا، استرالیا، انګلستان، فرانسې، کاناډا، ویلز، تایوان، ایران، چک او روسیې نشه لوبغاړو ګډون کړی وو. د ځغاسته د نړیوالو سیالیو دریم پړاو پرون په بامیان کې ترسره شو او د دغه سیالۍ لپاره 2.5 کیلومتره واټن ټاکل شوی وو. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له اتلتیکو بلباو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د بلباو په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 11:15 پیلېږي. د لا لیگا د نن شپې په بل لوبه کې اتلتیکو مادرید له ویاریال سره د شپې 9:00 لوبه کوي. اوسم مهال بارسلونا د 25 امتیازونو په درلودو سره د لالیګا جدول په سر کې ده، خو اتلتیکو بلباو د 11 امتیازونو په درلودو سره د دغه جدول په 11 کتار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا، تاسې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه اوري چې دغه کمیسیون د لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړي دي. دا هم تاسې او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نکو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچېری موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی. هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز العملونه چې د هغه په نتیجه کې د خلک استخداميږي پر هغه باندې ښه کار وسی او هغه ښه ځانونه ډاډه کو، اطمینان یې کو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو. د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړ د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ست مجوازي 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منځر شوی دی. دا باید ډکسي موږ یوازې 15 او شپږم بستونه تقریبا د نظر په شاوخوا خالی دي چې موږ سره رسیدلي دي او کار باندې کوو چې دا باید ډکسي. څلرم دریم دوهم اول د تروسي چې موږ سره رسیدلي دي 5,000 دي، نو پر لار دي ډېرې نور خالی بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولې ده د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا ک لګ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا ک یو څوک کانکور یادې شاید هغه کانکورونه ذهن تر ازي چې کله دوی لوړو زده کړو ته امتحان ورکړي کله کې په دې میکانیزم
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت په همغه مروي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پرچه به فرق کوي خصوصي صاحب او رشته به فرق وکي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو. دغه بیا لوی تفاوت وي هغه بیلواله بي.
د 40,000 بستونو د پرچتا سي یادونه وکړه، اعلان شوه ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی. د خیر سره خپل ته یو پړاو دی، صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه. خو غور پر روان دی، پر هغه ورسره پریکړه کوي چې څو پړاو به ولري لوړ بستو.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړي دي د 40,000 بستونو د پاره کې، په دې کې ټیټ دی او کې جګ دی؟ اوس اسناد جمع شوي دي؟
نه، یوازې په خالی بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو د پاره بستونه اعلان کړي دي، د هغه د پاره اسناد راغلي دي. بینو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان تورکو هغه پر مطبوعاتو زموږ پر ویب سایت باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانیږي. هر کټګوري چې اعلان دی بیا به خلک اسناد راستي او ان شاء الله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسو چې کومه کټګوري اعلان شوی ده، شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولیږي.
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د 40,000 بستونو لپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چې نو موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره مو اسانه کړې ده. فرضاً په یوه ورقه کې ته خپل اړوند معلومات لیکې را لېږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکیټونو دا په اول قدم کې ورسره راولېږې. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د درو دېرش څلور دېرش زره پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالې، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یو نفر څو بستو ته خپل فورم ډکه کړې وي، ولې تخمینا به ډېر زیات وي، فورمې به ډېرې زیات وي او ډېر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بستونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلمې تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9000 یا 10000 بستونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمې بستونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ دا کړې دي درکولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفاف شوي دي، او دا هغه وخت کېږي چې دوی عملاً د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولې د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب به په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي، چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سلو کې د ورکېدو خو نسو ویلی، ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم هم دا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي. نو ان شاء الله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ پروسو کې به تر ډېره پورې دغه وي. هدف هم دا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10000 نفر 15000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 20000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدي متحد دی ورته.
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه، خصوصا د وکیلانو، د وزیرانو، څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به په کې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کی، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کی په دې بحث کې مقرره کی، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي، او چا چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د چا سره کومک وکړي، دا دونه سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا هم دغه قناعت خلکو ته ورکول به ډیر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې هم تصور بیا دغه نه دی، یعنی په د افغانستان غونډې په یو ملک کې چې په تیره کې ډیر زیات لاسوهنی موجود وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نوې موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا در کولای شو چې د دوی سره کوم تشویش دی دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولی یو ډاټ چې موږ ور کولای شو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام د طریقو کار واخلو، تر څو د مداخله چانس ډیر کم کړو. او زه ډاډه یم، دا ډاډه مور کولای سم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولی دی د مداخله چانس ډیر پشکی کم دی، بیخی پرنشت حساب دی. او انشاءالله دا پروسی ډیر وخت نه نیسی، دو هفته بعد امتحان دی او پر ډیر کم وخت کې ریزلت اعلان، نتیجه پایلې اعلانیږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پریږدي چې خلک وویني بیا دا اعتماد خپل جوړیږي. په دې پسې بل پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکیږي پر لپسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پر بس. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې پاکې کی معنا درست وي، تر ملت به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي.
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسې اخیستې وه، د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یوه ژبه باندې زیات ورکړل شوي وو. دا ځل به دا پروسه څنګه وي؟
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېښه شوې وه هغه تخنیکي مسله، او کمیسیون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه، همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي. زموږ ټول طرزالعملونه، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي، پوره په نظر کې نیول سوي دي.
د اصلاحاتو برخې ته کرا شو، لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلومیږي د ملکي خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوئ، خلک لا هم په تمه دي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو هغه کومې هیلي چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مخته لاړل، په دې برخه کې څومره ژمنتیا لري؟
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، یوازې په ملکي خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو وګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه 100 بستونه یا د 9000 بستونه پخوا د ځینو کسانو له درسه چې پر وزیر بې فشار راوړی، پر والی بې فشار راوړی، پر موین بې فشار راوړی، پر رئیس بې فشار راوړی چې دا راته مقرر که هغه راته مقرر که، دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو، با نفوذ کسانو چې پخوا یې مداخلې کولې، د هغو د لاسوره ووتل. اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوی سي، نه به وزیر څوک معرفي کوی سي، نه به زه معرفي کوی سم، نه به ته معرفي کوی سي. زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یوه د بهترینو هڅو څخه ده.
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان.
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه. تشکر.
تاندي څنګه
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد.
سلام، دا تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ
یا مثلا هغه محیطونه ډېر خوي چې هغه کې یو ډول آزادي وي،
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډېر تنکي ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي، او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي، د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم، بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلې وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او دوی هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور ژلدی ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپل نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دی ته بهر کور نه کیږي یعنی دی خپل فامیل ته کوي دی به وډاری کې چې به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دی باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دی باید ونه کې سره مخې په مخې انجن دی دی نیو کوي چې تا په کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دی اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دی باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستونز نه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکار نشي کولی نو ما ته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مورته زنګ ووه ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوئ یعنی دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسې لور به مکتب ته ځي مګم تاسې هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسې مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا درسره شریکه ده. خو داسې نه ده ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي له خور سره کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پېښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پېښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو ته نه شي ویلی یوه پېښه ته نه شوې ده مشکل منځته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیاد کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېری کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک دلته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کیږي، د رواني اړخ مشکل سره مخ کیږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کیږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن په دې وضعیت سره مخ ده.
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنه پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، کښته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.